السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په 15 دقیقې موسیقي خبره شي خو په سر کې راپورونه او خبرونه لرو مهمه مسله دا ده چې یونیسف ویلي په افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په کابل ښار کې د مقناطیسی ماین چاودنې نن سهار 2 تنه ټپیان کړل د کندوز چارواکي وایي یو ځوان د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو غوښتي چې له دغه هیواده ووځي پوره خبرونه په کابل ښار کې د مقناطیسی ماین چاودنې 2 تنه ټپیان کړل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ویلي چاودنه د 500 فامیلیو په سیمه کې د سهار په 9:30 بجو شوې ده فرامرز نه دی ویلي چې څوک هدف ګرځول شوی خو د ماین چاودنه په یو هایلکس ډوله موټر شوی اکثر دولتي کسان په داسې موټرو کې ګرځي پرون هم په کابل کې د والی مرستیال محبوب الله محیبی او د هغې یو سیکرتر په همدې ډول ماین چاودنه کې ووژل شو او 2 نور ټپیان شول د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په کابل کې ویلي روانونه په هدفي وژنو کې لس افغانان وژل شوي ښاغلي ویلسن زیاته کړې دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي د دغو بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو حکومتي چارواکي حقاني شبکه د داسې بریدونو مسؤوله بولي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بورلاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې په مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو د مرستو پر غوره انسجام هم خبرې کړې دي ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی د کندوز چارواکي وایي یو ځوان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړی د ولایت د رسنیو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي د ملي امنیت ځواکونو د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې تلاشي وکړه او په نتیجه کې د سلمان په نوم یو ځوان چې یو ویشت ورځې وړاندې تښتول شوی و خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو د سلمان د تښتولو په تور درې کسان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم تیره شپه په ټویټر لیکلي په دې سفر کې به د دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري د دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوې وې د 20 ورځو وقفه پکې راغلي د دولت هیئت د نورو سلام مشورو لپاره کابل ته ستون شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو غوښتي چې دغه هیواد پرېږدي د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري روسیه په خپله هم تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنګیالي واستوي د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي ټول بهرني او ګمارل شوي قراردادي جنګیالي دی د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر 28 رامنځته شوي اوربند په اساس له لیبیا ووزي د اوربند تړون له مخې باید په درې میاشتو کې بهرني جنګیالي لیبیا پرېږدي د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست استازي ستيفاني ویلیامز د دې میاشتې په سر کې ویلي وو چې څه باندې 20,000 جنګیالي لا هم په لیبیا کې پاتې دي تاسو ازادي رادیو ته غواګی یاست د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي روسیا هڅه کوي د سیمې شاوخوا پرتو هیوادونو کې بلوا شخړو او بیلتون ته لمن ووهي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو څرګندونو په ځواب کې وکړي چې پر امریکایي په سیمه د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی و مایک پومپیو په اعلامیه کې ویلي لاوروف بیا واقعیتونه ناسم درکوي او هڅه کوي تاریخ له سره ولیکي ښاغلي پومپیو په لیبیا سوریا او د مدیترانې په شاوخوا نورو هیوادو کې د روسیې کړنې وغندلې په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او ځینو نورو مسایلو له کبله د موسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت په څیر ترینګلې شوې دي او د بلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګونو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د ده د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کیږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سه شنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا په مینسک کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې د بلاروس د هغو هیوادونو په قطار کې راوست چې د زندانی ژورنالیستانو شمیر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی. دا ارقام په ځانګړي ډول تر هغو مظاهرو وروسته زیات شو چې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو لخوا د بریا تر اعلان وروسته پیل شوي. په بلاروس کې له اګست راهیسې 383 ژورنالیستان نیول شوي چې د ملګرو ملتو په وینا شپږ تنه اوس هم په توقیف کې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په facebook.com/azadiradio کې هم زموږ خبرونه لوستلای شي. اوس به راشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي د افغانستان په 8 ولایتونو کې تر 2 میلیون ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټکنۍ کړې دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 میلادي کال کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 21 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آرین ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکار کوي چې په 2021 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان هاد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې لپاره چې یونیسف وچې کوله دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي اړتیا وینو چې موږ 21 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاسته راوړو تر څو وچې کوله دغه ماشومان ته هغه خواړه او هغه خدمات وړاندې کړو تر څو وچې کوله د دوی ستونزه ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سهر د کندهار د دریمې ناحیې اوسیدونکي ده چې وایي کوچنۍ لور یې د 2 میاشتو ده خو له 6 میاشتو راهیسې له خوارځواکۍ کړېږي.
لور می چې پیدا شوی تر دا اوسه پورې نس ناسته ده نشه کېږي چې ډاکټران ته بیا یې دغم کوو بیا هم نشه کېږي دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کېږي. د 2 میاشتو په ځای دې خو څخه نه تر اوسه پورې نس ناسته ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې کمیشنرې رازیه سیاد تېره میاشت په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2.9 میلیونو ته رسېدلی چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړې دي.
په 2000 کال کې موږ وختو تر څو 300,000 ماشومان ته رسیدګي وکړه چې خوارځواکۍ سره هات خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید 19 راتګ سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 8 ولایتو کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. از منګه مو خداده چې په 2020 کال کې وشي کوله څه باندې 400,000 ماشومان ته خواړه او خدمات چمتو کړو.
که څه هم د خوارځواکۍ عمده علت بېوزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کیږي خو ویل کیږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
اوس هم د یوې داسې 104 کلنې ښځې په اړه باندې راپور درته خبرو چې کووید 19 مات کړی دی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اسپانیا په پلاسمینه مادرید کې ډاکټران او نرسان هغې مېرمنې ته چکچکې کوي چې تر 100 کلونو تیره ده او له کورونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشی څرګنده کړه او وی ویل
دا ناروغه 104 کلنه ده. په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تیره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه. اوس بېخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې 104 کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه. د دې لپاره چې عمر یې زیات و ورته اندېښمن و. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سم نه شوه شخېدلی، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څانګه کې 14 ورځې بستر وه. تر اوسه د امریکا تر متحده ایالاتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه تر 8000 ډیر کسان کووید 19 ناروغي وژلي دي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,012,000 اوښتی دی. هیله ده چې ډیر ژر د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي. اوس د بریتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسین بهیر شروع شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي تر هغه وروسته د موسیقي پروګرام خبريږي.
هشت صبح ورځپاڼې د کلي څو ورځې وړاندې طالبانو د پیشنهادي جنډا مفردات خبره کړل چې مهم اسلامي نظام د دینی عالمانو سراسري شورا جوړول، اسلامي معارف او د شریعت په رڼا کې د نارینهوو او ښځو حقونه وو په سرمقاله کې راغلي، خو طالبانو د دغو وړاندې شویو مفرداتو تفسیر روښانه کړی نه دی چې آیا د طالبانو اسلامي نظام به له اوسني نظام سره څومره توپیر ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره ممکن د خبرو په پرمختګ کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړي او ورباندې بحث وسي. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبانو د افغانستان په دولت جګړه د یوې مهمې حربي په توګه وکاروله، خو د دوی له لوري په ایجنډا کې د اوربان وړاندیز د بحث وړ نه و. د لیکوال پان نو له دې ښکاري طالبان په دې سره غواړي چې نورو غوښتنو ته ځانونه ورسوي، لکه داسې تضمین غوښتل چې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د خپلو مشرانو نومونه وباسي او نور مسل. نو د سرمقاله لیکونکي په باور داسې معلومیږي چې طالبان به په اسانی اوربان ته غاړه کینګدي. د سرمقاله په پای کې راغلي د سولې پیشنهادي ایجنډا دواړو خواوو یو بل ته سپارلې، خو په دوی کې دومره توپیر لیدل کیږي لکه د چین پلان او اوږد دیوال. د لیکوال باند په داسې مذاکراتو کې د فکر لیدلوري او د ایجنډا تفاوت طبیعي خبره ده، خو له هر څه وړاندې افغانان سوله او اوربان غواړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې له ځنډ سره دوه لویې اندېښنې راپورته سوې. یو دا چې د دغه ځنډ په وخت کې تاوتریخوالی هماغسې روان دی او لا زیاتیږي. دویم دا هسې نه چې خبرې بیرته په ټاکلي وخت بیا پیل نسی. د لیکوال پان ځینې کړۍ سر له اوسه هڅه کوي چې د خبرو د بیا پیل په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړ کړي، خو لیکوال په دې اړه ښکاره شواهدو ته اشاره نه ده کړې او نه یې هم د کوم چا نوم اخیستی. د سرمقالې په پای کې راغلی دا خبرې به اوږدې لاجمنې او سختې وي، خو بیا هم باید دوام وکړي او په هیڅ ډول باید بندې نسی او یا داسې شرایط وړاندې نسی چې د خبرو د بندېدو لامل سي. نو له همدې امله باید باوري خبرې دوام وکړي او ورسره دواړه اړخونه ترورستي بریده هڅه وکړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي که طالبان د افغانستان د حکومت هغه وړاندیز ومني چې په کور دننه دې مذاکرات وسي، نو باید یو داسې حایله سیمه چې امنیت یې د ملګرو ملتونو په لاس کې وي رامنځته سي. په سرمقالې کې راغلي په کور دننه د مذاکراتو ګټې دا دي چې په افغان کشاله کې د بهرنیانو لاسونه لنډیږي، افغانان